امریکا غاک د نن سه شنبه د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران پر پوځي ماتې د ولسمشر ټینګار. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې ایران ته په پوځي ډګر کې ماتې ورکړې او اړتیا نشته چې پر ضد یې له اتومي وسلو نه کار واخیستل شي. ولسمشر ترامپ پر ایرانی اهدافو د نورو بریدونو احتمال رد نه کړ. د افغانستان د جګړو د قربانیانو په اړه د ملګرو ملتونو راپور. د یوناما په نوي راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د لسیزو جګړو قربانیان له فزیکي، رواني، ټولنیز او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او اکثره یې عدالت او مرستې ته لاسرسی نه لري. د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډه کې د افغانستان په اړه بحث. د شانګهای غونډه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته رسیدلې او ځینو برخوالو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د هند صدر اعظم ویلي چې له افغانستان پرته به په آسیا کې تلپاتې سوله او ثبات ستونزمن وي. السلام علیکم. د واشنگتن نه د امریکا غاک خبری خبرونې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبرونه کې د امریکا او نړۍ ترڅنګ د افغانستان اړوند روسي خبرونه ذکر شوي دي. هیله ده په دې نیم ساعت کې موږ سره مل اوسئ. زه برېښنا مرخیله یم. په دې خبرونه کې سمیع الله جلالزی د امریکا لخوا د هرمز تنګی د کنټرول په اړه د ولسمشر ترامپ څرګندونې تعقیب کړي چې وایي امریکا هره شپه دیرش کشتۍ له دغه تنګي څخه تیروي او ګالیا رڼا نورستانۍ د یوناما لخوا د افغانستان د لسیزو جګړو د قربانیانو اړوند راپور څېړلی او موندنې به یې شریک کړي. تاسو نه مننه. لومړی خبر راخلم. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هرمز تنګی په ډیر ښه وضعیت کې دی او هر شپه لسګونه بیړۍ د امریکا په مرسته له یاد تنګي څخه تیریږي. بلخوا د امریکا د مالیې وزیر سکات بیسنت وایي چې د ایران په وړاندې د امریکا د سمندري محاصرې او اقتصادي انزوا هدف خبرو ته د ایران ستنول دي. د خبر تفصیل له سمیع الله جلالزی اخلم. جلالزی صاحب، د ایران په وړاندې د ولسمشر ترامپ خبرو مهم ټکی څه دی؟
برېښنا ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې د ایران په اړه وویل چې ایران یو ماته خوړلی ملت دی او په یاد هیواد کې انفلاسیون 350% ته لوړ شوی دی. ولسمشر ترامپ وویل چې ایران اسعار نه لري، د خپلو سرتیرو تنخواوې نشي ورکولی، اکثریت مشران یې وژل شوي، بحري ځواکونه او هوایي ځواکونه یې له منځه تللي، د څارنې امکانات او وسایل ټول تقریبا ویجار شوی دی. ولسمشر ترامپ دا هم وویل چې د هرمز تنګي څخه ډیر زیات تیل راوځي او په هغه شکل چې فکر کېده د تیلو قیمت لوړ شي اصل لوړ شوی نه دی. ولسمشر ترامپ په خپلو خبرو کې یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې ایران اټومي وسلې نشي لرلی، ځکه هغوی یعنی ایران ناروغ خلک لري. ولسمشر ترامپ څرګنده کړه که ایران اټومي وسلې درلودلی نو اسرائیل به نه وای، احتمالا منځنی ختیځ به نه وای. بل خو د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن هم په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې د کار تر بشپړېدو پورې باید د واشنگتن اقدامات دوام وکړي او پرې نه ښودل شي چې ایران خپل اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. جانسن وویل ایران په خطرناک شکل د اټومي وړتیا ترلاسه کېدو ته نږدې شوی و. د امریکا د مالی وزیر سکات بیسن بیا له سی ان بی سی سره په خبرو کې ویلي دي چې د امریکا لخوا د اقتصادي فشارونو او د ایران د سمندري محاصرې هدف د داسې شرایطو رامنځته کول دي چې تهران د واشنگتن د شرایطو منلو او مذاکراتو ته د ستنېدو لپاره وهڅوي. بیسن د دې مفکورې په ردولو سره چې د ایران په وړاندې اقتصادي فشارونه د چین له همکارۍ پرته امکان نه لري وویل چې د سمندري محاصرې په پایله کې د ایران شاوخوا 1.5 میلیونه بیرله تیل د اوبو په سر پاتې دي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هرمز پر تنګي د امریکا د کنټرول په اړه په ټینګار سره وویل چې هر شپه شاوخوا 1.5 میلیونه تجارتي کښتۍ د امریکایي پوځیانو په مرسته له دې ستراتیژیکې سمندري لارې څخه تیریږي.
پرون شپه لکه څنګه چې پوهیږئ د بحري ځواکونو په مرسته یو شمیر کښتۍ تیرې سوې او موږ په منځنۍ توګه هره شپه دیرش کښتۍ تیرو. دا غټ شمیر دی او ډیر تیل د وتلو په حال کې دي. په همدې دلیل لکه څنګه چې فکر کېده چې د تیلو بیه به لوړیږي، هغه لوړه نه سوه.
ولسمشر ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره خبرې کولې، یو وار بیا ایران یو ماته خوړلی هیواد وباله او د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د ایران د رژیم په وړاندې د اټومي وسلو د کارېدو اړتیا نشته. د تهران په وړاندې د واشنګټن د اقتصادي انزوا د عملیاتو تر اعلان وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو استازي مایک والس له فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي دي چې د نړۍ هیوادونه باید د ایران په وړاندې د بندیزونو په لګولو سره خپله ونډه ترسره کړي.
نړۍ اوس باید خپل ونډه ترسره کړي، بندیزونه ولګوي، له هغو خیالي بانکونو او شرکتونو سره چې ایران یې په پښو درولی پریکنده چلند وکړي او حیاتي اقتصادي شرګونه یې پرې کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې امریکایي ځواکونو د یک شنبې په ماښام د ایران خارک جزیره بمبار کړه. د امریکایي پوځیانو په وینا دغه برید د سپای پاسداران د ماینې ښودونکو ځواکونو په وړاندې شوی دی. ایران د دغو بریدونو په غبرګون کې په اردن کې د متحدو ایالتونو پر اډو بریدونه وکړل. متحدو ایالتونه او ایران د روان کال د جون میاشتې په نیمایي کې یوې هوکړې ته ورسېدل، خو دا هوکړه د هرمز په تنګي کې پر تجارتي کښتیو د ایران له بریدونو وروسته د ولسمشر ټرمپ لخوا په جولای میاشت کې ملغا اعلان شوه. خو د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ په قرغزستان کې د خبرو پر مهال وویل که متحده ایالات د شوي حقوق رژمنو ته مخه وکړي، ایران به هم ورته کار وکړي.
این جانب به صراحت میگویم
پر روشانه وایم که امریکا په هوکړه کې خپل ژمنو ته راستنه سي، د ایران اسلامي جمهوریت به هم ډیر ژر ورته کار وکړي.
متحده ایالاتونو اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي او د یاد هیواد د ګواښونو د له منځه وړلو په هدف د روان کال د فبروري په 28مه نیټه پر هغه هیواد د حماسي غزه په نامه نظامي عملیات پیل کړل.
د جیشل ډلې د غړو هیوادونو د مالی وزیران او د مرکزی بانکونو مشران پرون د شنبه او نن سه شنبه د امریکا د شمالي کارولاینا ایالت په اشویل ښار کې راټول شوي وو څو د نړیوال اقتصادي وضعیت، اقتصادي ودې، مالی ثبات او د جیوپولیټیکلو ترنګلتیاو له امله د رامنځته شویو ننګونو په اړه خبرې وکړي. د جیشل د مالی خبرو اترو بهیر ته د روسیې بیرته ګډون د دې غونډې یو له مهمو موضوعګانو څخه ده. د روسیې د مالی وزیر انتون سیلیوانوف په غونډه کې ګډون کوي. دا هغه اقدام دی چې د یو شمیر اروپایي چارواکو له مخالفت سره مخ شوی دی. د امریکا د مالی وزیر سکات بیسنت هم له خپل روسي سیال سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې بیسنت د یوې امریکایي رسنۍ سی ان بی سی سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا لخوا د اقتصادي فشارونو او د ایران د سمندري معاصرې هدف د داسې شرایطو رامنځته کول دي چې تهران د واشنگتن د شرایطو منلو او مذاکراتو ته د ستنېدو لپاره وهڅوي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن سه شنبه په آیرلند کې د اروپا د امنیت له مهمو او جدي ننګونو سره د مقابلې په لارو چارو د بحث لپاره غونډه کوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې وزیران د دغې دوه ورځنۍ ناستې پر مهال د اوکراین، د اروپا د امنیت او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د لومړیتوبونو په اړه بحثونه وکړي. دا خبرې د آیرلند د دفاع وزیرې هیلن مکینټی او د سیاسي چارو په برخه کې د اروپایي ټولنې استازی کایا کالاس په کوربتوب ترسره کیږي. دا غیر رسمی غونډه د اروپایي هیوادونو د دفاع وزیرانو ته فرصت ورکوي چې د اروپایي ټولنې د رسمي پریکړو څخه بهر د امنیتي همکاریو په اړه آزاد بحث وکړي. او د بریکس په نوم د نړیوال سازمان مشران به د راتلونکې میاشتې په لومړیو کې د هند په نوي ډیلي ښار کې غونډه وکړي. تمه کیږي چې د روسیې او د چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو دې ته په پام کې نیولو سره چې اوس په دې ډله کې ایران او متحده عربي امارات هم شامل شوي، نوي ډیلي د انډول ساتلو د یو سخت وضعیت لپاره چمتووالی نیسي.
په داسې حال کې چې نوې ډیلی په دې کال کې د مهمې ډیپلوماتیکې غونډې د کوربتو لپاره تیاری نیسي، یو شمیر کارپوهان وایي چې دا د لومړي وزیر نارندرا مودي لپاره یو غیر ممکن ډیپلوماتیک وضعیت دی. د ایران جګړې د روان کال په لومړیو کې د بریکس د بهرنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې پام ځان ته اړولی و، ځکه چې ایران او متحده عرب اماراتو په یو بل د دې جګړې په اړه تورونه پورې کړل. دې تفاوتونو د یاد بلاک د ارزښت په اړه پوښتنې پیدا کړې.
د دغو ځانګړو اختلافاتو پټول او حتی هڅه کول هم ډیر ستونزمن دي، خو آیا موږ باید د بریکس هیوادونه په رښتیا داسې وګڼو چې د یو سیاسي حل لټون هڅه کوي؟ دا د خبرو اترو دپاره فرصتونه برابري. اجازه راکړئ ووایم چې زما خپل نظر بداوي چې د بریکس هیوادونه باید پر خپلو لویو مسایلو متمرکز پاتې سي چې بې وزله هیوادونه او اړتیاوې دي.
دا ډله په پیل کې یوازې د برازیل، روسیې، هند، چین او سویلي افریقا پورې محدوده وه او د دې لپاره جوړه شوې وه چې د مخ پر ودو لویو اقتصادونو غږ لوړ کړي. اوس په دې کې یولس هیوادونه شامل دي او د نړۍ د نفوذ د شاوخوا نیمه برخې استازیتوب کوي. هند د بلاک د مشر په توګه له غړو هیوادونو غواړي چې د بېوزلو هیوادونو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي او مقاومت او نوښت د بریکس د شعار په توګه وټاکي. دا هغه پیغام دی چې لومړی وزیر مودي به د سپتمبر په 12مه په سرمشیز کې نور هم پرې ټینګار وکړي. خو د ایران جګړه به د دغو بحثونو محور وي، ځکه دې جګړې د نړۍ پر انرژۍ، خوړو او سری باندې اغیز کړی دی. څېړونکي وایي هیله شته چې هند او چین هڅه وکړي چې غړي هیوادونه راټول کړي تر څو د هرمز له حیاتي تنګي څخه د ډېر تګ راتک په ترتیب کې مرسته وکړي.
که څوک وي چې ټول سره یو ځای کوي، نو باید د یو ډول باثباته جوړښت لپاره هڅه وکړي، نه یوازې د هرمز تنګي بلکې د اړیکو پراخې سمندري لارې او نړیوال مهم ځایونه پکې شامل وي. نو دا هڅه باید د بریکس لخوا وسی. نو که داسې وسی، دا به یقینا ډیره مرسته وکړي.
کارپوهان مانی چې د ایران د ملاتړ ترلاسه کول او د یوې ګډې اعلامیې خپرول یوه ننګونه کیدای شي. د بریکس په پخوانیو غونډو کې ایران ټینګار کړی چې غواړي د امریکا د کړنو په اړه نیوکې هم شاملې کړي. نوې ډیلی او متحده عرب اماراتو مخالفت کړی دی. هند له متحدو ایالتونو سره د یوې مهمې سوداګریزې معاملې په اړه خبرې کوي او پر واشنګټن د هر ډول علني انتقاد کولو څخه ډډه کوي. متحده عرب اماراتو په دې وروستیو کې وروسته لغه له ایران سره خپله ټوله سوداګري ودروله چې یاد هیواد د امارات د سمندري اوبو په لور د بالستیک توغندوی په توغولو تورن کړ. ولسمشر ټرمپ د دې اقتصادي بلاک منتقد دی. نوموړي تیر کال هغه هیوادونه چې د بریکس امریکایي ضد پالیسۍ سره ځان همغږي کوي پر اضافي 10% تعرفې وګواښل. شنونکي وایي په داسې حال کې چې سرمشریزې ته یوازې څو اونۍ پاتې دي، فشار مخ په زیاتېدو دی او د یوې ګډې اعلامیې پرته په لوړه کچه د دې لویې غونډې پای ته رسېدل به یوازې د دې ډلې دننه ژوره بې اتفاقي نوره هم روښانه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو وروستیو راپورونو په غبرګون کې چې وایي 12 افغان اتباع امریکا څخه د مرکزی افریقا جمهوریت ته ایستل شوي، ویلي چې د ترامپ د حکومت د کډوالۍ د پالیسیو پلي کول د دغه وزارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون دوشنبه د امریکا غږ د افغانستان څانګه د پوښتنې په ځواب کې د دغو افغانانو د ایستلو په اړه وویل، موږ د پراخې او ناقانونه کډوالۍ د پای ته رسولو او د امریکا د پولو د امنیت د ټینګولو په برخه کې پر خپل ژمنې ټینګ ولاړ یو. تر دې مخکې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی و چې د امریکا حکومت د تیر شنبه په ورځ لسکونه کسان چې 12 افغان اتباع هم پکې شامل وو د مرکزی افریقا جمهوریت ته شړلې دي. د راپور له مخې په ایستل شویو افغانانو کې هغه کس هم شامل دی چې ورونه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو غړي وو. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د څو لسیزو جګړو قربانیان لا هم له ژورو رواني، فزیکي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او اکثره یې عدالت ته د زیانونو جبران او لازم ملاتړ ته لاسرسی نه لري. ګالیا رڼا نورستانۍ دا راپور څېړلی دی. ګالیا جانې، یوناما په دې راپور کې د جګړې د قربانیانو د اوسني وضعیت په اړه څه موندلی دي؟
مننه برښنا دی نه ما د نوی راپور تر ټولو مهمه موندنه دا ده چې جګړه پای ته رسیدلې خو د هرې اغیزې د زرګونو افغان کورنیو لپاره لا هم پای ته نه دی رسیدلې. یونما د جګړې له 115 قربانیانو او د هغوی د کورنیو له غړو سره مرکه کړې دي. د دغو کسانو 15 سلنه ویلي دي چې له رواني او عاطفي زیانونو سره مخ دي، په دې کې خپګان، استراب، د دردناکو پیښو ناڅاپي یادونه او د جګړې نورې رواني اغیزې شامل دي. یونما وایي چې د 2009 کال له جنوري څخه د 2020 کال د اګست تر 15 پورې په افغانستان کې له 40,000 ډیر ملکی وګړي وژل شوي او له 20,000 ډیر ټپیان ثبت کړي دي.
څو لسیزې جګړې پای ته رسیدلې خو د ډیرو افغانانو لپاره ټپونه لا هم تازه دي.
زما ماشوم ته کلنو د جمهوریت په محل د کور د دروازې مخې ته لوب کولې چې او ټنګ راغی او هم غلطی شهید کړ. میرمن مې چې د ماشوم مور د کله چې د خپل زوی پر لور ورمنډه کړه پر هغه هم ډزې وکړې. په تندي مرمه ولاګېده، له دې ځای نه وتله او له دې ځای وتله. میرمن مې ایمرجنسی روغتون ته یوړل شو.
یوسفی وایي کورنۍ د عدالت غوښتنه وکړه خو هغه مهال یې چا غږ وانه ورید. د یوسفی په وینا د دل لپاره عدالت دادی چې له مسؤلو کسانو سره حساب وشي څو نورې کورنۍ له ورته برخلیک سره مخ نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل نوي راپور کې چې لفټ بیهایند یې یاد کړی وایي د جګړې ګڼ قربانیان لا هم د عدالت د زیان جبران او د دوی د غږ اورېدو په تمه دي.
هغه مرکی چې موږ تر سره کړی دی د ټولنیز رواني زیان یا ټراما ژوروالی او پراخوالی په ګوته کوي چې لا هم په افغان ټولنه کې دوام لري. دا څرګنده ده چې د تیر وخت پیښې اوس هم پر ګڼ شمیر قربانیانو او د هغوی په کورنیو اغیز کوي.
د یونما څیړنې له مخې 55 سلنه مرکه شوي قربانیانو هیڅ کله د عدالت، مالی جبران یا بل ډول مرستې د ترلاسه کولو هڅه نه ده کړې. دوی د غچ اخیستنې ویره، پر ادارو بې باوري او دا باور چې شکایتونه به یې جدي ونه نیول شي د دې مهم لاملونه بللې دي. له هغو کسانو څخه چې د عدالت یا مرستې غوښتنه یې کړې 40 سلنه وایي چې هڅې ناکامې شوې دي. د جګړې کلونو پر نورو افغانانو هم ورته ټپونه پریخي، په ځانګړي ډول پر هغه ځوانانو چې ژوند یې پر خونو یو بریدونه کې د تل لپاره بدل شوی دی.
شاوخوا 4:30 بجې وې، د کانکور د چمتووالي کورس ته د درس لپاره تلم. یو شمیر زده کوونکي له کورس راوتل او نور ټولګي ته ننوتل. په هر ټولګي کې نږدې 100 زده کوونکي وو. په همدې وخت کې چاودنې وسوې. کله چې بیرته په وښ راغلم پر وختون کې وم. قربانیان ډیرو او ډېرې شهیدان سوي وو.
محمد لبریت څخه ژوندۍ وت خوای فزیکی او رواني اغیزې تر کلونو ورسره پاتې شوې. محمد وایي د فزیکی ټپونو ترڅنګ د پتیر قربانیانو د خپل ژوند د بیرته جوړولو لپاره کافي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی.
فراموش شیدا له طرفه
موږ د خلکو د افغانستان د دولت او نړۍ له خوا هیر سوي یو. له هغو کسانو سره چې د دوغو بریدونو قربانیان سوي په ځانګړي ډول له زده کوونکو سره مرسته کېدای سو او یا ورته بورسونه برابرېدلای سو، سو بیرته خپل هلو او مخ ته ور وګرځي.
د انتقالي عدالت کارپوهان خبرداري ورکوي چې د قربانیانو د درد او ناحل شوی شکایتونو له پامه غورځول یوازې پر هغوی نه بلکې پر راتلونکي کې پر ټولې ټولنې اغیز کولای شي.
It is impossible.
دا ناشونی ده چې د دې ډول جرمونو له قربانیانو وغوښتل شي چې هر څه هیر کړي او خپل ژوند ته دوام ورکړي. تاریخ موږ ته ښیي چې د داسې سختو جرمونو له امله رامنځته شوي او ناحل شوي شکایتونه په راتلونکي کې تاوتریخوالی زیږوي. ښایي نن نه وي، ښایي سبا نه وي، خو لس، شل، 50 او آن 100 کاله وروسته هم دا ستونزې بیرته راګرځي او هغه ټولنې ځوروي چې ورته یې رسیدګي نه وي کړي.
د یونما د راپور له مخې کله چې له قربانیانو څخه وپوښتل شول چې وسه غواړي، یو 30 مالی جبران، 40 عدالت ته لاسرسی او 40 د داسې اقداماتو غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د ورته سرغړونو مخه ونیسي. ګالیا رانا، نورسانی، د امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه له نړیوالې ټولنې غوړي چې افغانان یوازې پرینګدي. د دې کمیټې یو جګپوري چارواکی یاسمین پراز د سیموز وایي کڅه هم په افغانستان کې نسبی ثبات راغلی خو د میلیونونو افغانانو بشري اړتیاوې لا هم ډېرې دي او مرستندوی ادارې په یوازې ځان د ټولو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. نور حال ګالیا رانا، نورستانی، په دې راپور کې راټول کړي دي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان ته نړیوالو رسنیو او لوړې کچې په سیاسي بحثونو کې له پامه غورځېدلی. د آی سی آر سی د عملیاتو مشري یاسمین پراز د سموز ویل افغانستان باید له نړیوالې پاملرنې ګوښه پاتې نشي.
افغانستان ډیری وخت نه د رسنیو د پام په مرکز کې دی او نه هم د لوړې کچې په بحثونو کې. افغانان کورنی او نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري، نو مهمه ده چې افغانستان له پامه ونه غورځول شي.
د سموس وایي که څه هم اوس په افغانستان کې تر پخوا ډېر ثبات شته، خو د خلکو بشري اړتیاوې لا هم ډېرې دي. هغه وایي په افغانستان کې عملیات لا هم د نړۍ په کچه د دې سازمان د 50 سترو عملیاتو په ډله کې دي. آی سي آر سي اوس د افغان سری میاشتې د شپږ څلوېښت روغتیایي کلینیکونو ملاتړ کوي او د فزیکي بیارغونې و مرکزونه هم لري، خو د پراخو اړتیاو په مقابل کې د محدودو امکاناتو له امله دغه سازمان وایي اړ شوی چې د مرستو د رسولو په برخه کې سخت انتخاب ونه وکړي. آی سی آر سی وایي دوی د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو ته ځانګړی لومړیتوب ورکړی دی.
په دې معنی چې موږ د پولي دواړو غاړو ته له ټولو اړخونو سره په تماس کې یو. موږ هغو ټولنو ته لاسرسی لرو چې بند پاتې دي، چې هغوی ته لومړنۍ مرستې لکه خواړه او اوبه ورسوو. همدارنګه روغتیایي کارکوونکي، څو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ولري. موږ اړ یو چې په خپلو فعالیتونو کې لومړیتوبونه وټاکو، خو اړتیاوې په هر ځای کې خورا پراخې دي. له همدې امله موږ کورني او نړیوال ملاتړ غوښتنه کوو چې سیستمونه بیا ورغول شي او د خلکو لپاره یو پیاوړی او دوامدار سیستم رامنځته شي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي 12.4 میلیونه افغانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري او سږکال شاوخوا 4.9 میلیونه ښځې او ماشومان د خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا لري. په همدې وخت کې د یونیسیار وروستي ارقام ښیي چې د روان کال له پیل راهیسې 1.15 میلیونه څخه ډیر افغانان له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي، چې دې بهیر پر هغو ټولنو او بنسټیزو خدمتونو فشار نور هم زیات کړی چې له وړاندې له محدودو امکاناتو سره مخ دي. ګالیا رڼا نورسنۍ، د امریکا غږ، واشنګټن ډی سي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه چې د قرغیزستان په مرکز بشکیک کې جوړه شوې وه، نن سه شنبې د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېدله. په اعلامیې کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار شوی او د سیمې د هیوادونو یو شمیر مشرانو د افغانستان پر حالاتو خپل نظر بیان کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې وګورئ.
د شانګهای د همکارۍ سازمان د 2026 کال سرمشریزه د پایښت لرونکي سولې، پراختیا او سوکالۍ لپاره د غړو هیوادونو پر یووالي متمرکز و. د غړو هیوادونو رهبرانو د خپل ویناو له اورولو وروسته یو اعلامیه خپره کړې چې افغانستان هم پکې یاد شوی دی. د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د ټولو قومونو او سیاسي ډلو په غړیتوب یو حکومت جوړ شي.
غړي هیوادونه بیا ټینګار کوي چې د افغان ټولنې د ټولو توکمیزو سیاسي ډلو د استازو په پراخه ګډون سره د یو ټول شموله حکومت جوړول په دې هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات ترلاسه کولو یوازینۍ لار ده.
د شانګهای د همکارۍ سازمان یو امنیتي جوړښت دی چې د شپږو هیوادونو په نوښت جوړ شو او اوس پکې 10 دایمي او 14 ناظر هیوادونه غړیتوب لري. افغانستان په 2012 کال کې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ناظر په توګه ومنل شو، خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته غړیتوب وځنډول شو. په سګنۍ غونډه کې افغان استازي بلل شوي نو خو د سیمې او شمیر بشارو د افغانستان پر امنیت او ثبات خبرې کړې دي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ته له پاملرنې پرته به په آسیا کې د تلپاتې ثبات ترلاسه کول ستونزمن وي.
هند د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو په پراختیا او رسولو کې ونډه اخیستې ده او دې کار ته به دوام ورکړي.
د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي چې سیمه ایز اړیکې هغه وخت پوره کېدای شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي.
ترهګر ډلې په دوامداره توګه د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو کې د بریدونو او بېګناه خلکو د وژلو لپاره کار اخلي او باید په اغیزناکه توګه مخنیوی وشي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په افغانستان کې د سولې او ثبات ساتنه د سیمې د امنیت او پراختیا لپاره اړینه بللې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عموم منشي انټونیو ګوتیرش د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو غږېدلی دی. د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشري ځله پای ته رسیدو وروسته پاکستان د 2018 او 2020 کلونو لپاره د سرمشري نوبتي مشري پر غاړه واخیسته.
د امریکا د فدرالي محکمې یو قاضي حکم صادر کړی چې رحمان الله لکنوال ته د هغه د خوښي خلاف خواړه ورکړ شي او درملنه دی وشي. قاضي امیت مهتا د زندانونو فدرالي ادارې طبي مامورینو ته امر کړی دی چې کولی شي لکنوال ته په جبري توګه خواړه ورکړي او تدوي وشي. لکنوال چې سپینې مڼۍ سره نږدې د امریکا د ملي ګارد په غړو باندې په ډزو او قتل تورن دی، د څو میاشتې راهیسې په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب کړای وو او اجازه یې نه ورکوله چې علاج وشي. هغه د جولای په میاشت کې وروسته تر دې چې روغتیایي وضعیت جدي شو په عاجله توګه روغتون ته ولېږدول شو. تر اوسه نه ده معلومه چې لکنوال ولې له خوراک څخه انکار کړی و، خو څارنوالان ویلي چې اوس قاضي د زندان چارواکو ته اجازه ورکړې چې لکنوال ته په جبري توګه خواړه ورکړي. او په نیپال کې اوس هم په سیلابونو کې د ورکو شویو کسانو لټون او د ایسارو کسانو د ژغورلو عملیات روان دی. چارواکي وایي چې د دې ناورین له امله د مړو شمیر تر زرو کسانو اوښتی. د څه باندې زر کسانو مړینه او د 4000 کسانو ورکېدل تایید شوي. په ورکو شویو کسانو کې 590 تنه بهرني اتباع دي. له نیپال سره د مرستو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه د نیپال د خلکو تر څنګ ولاړ دی او څه باندې 3.6 میلیون ډالر د ژوند ژغورنې بشري راستا برابروي چې په دې کې شاوخوا 10000 سیلاب ځپلو کورنیو ته د 3 میاشتو لپاره بیړنۍ خوراکي مرستې هم شاملې دي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو او د آغا خان بنسټ په ګډې همکارۍ د حلب لرغوني ځایونه رغوي او هڅه کوي چې خلکو ته د ژوند او د کاروبار زمینه بیرته برابره شي. یوه ډله کارګران د هغو لرغونو بازارونو په رغولو بوخت دي چې یو وخت د سوداګرۍ مرکزونه بلل کېدل. نور جزئیات په دې راپور کې وګورئ.
د حلب په زړو بازارونو کې کارګران د دیوالونو او کوڅو په مرامت کولو بوخت دي څو د دغه لرغونی ځای دوکانونو او کوڅې یو ځل بیا خپل پخوانی او اصلي څیره ترلاسه کړي. د حلب اداري مشر محمد یاسر مولوی وایي چې له نیمایي څخه ډیر زاړه بازارونه لا دمخه د آغا خان د پرمختیایي شبکې، یونسکو، د سوریې د پرمختیایي سازمان او د کلتور وزارت تر ګډې مشرۍ لاندې بیا رغول شوي دي.
موږ اوس د خدای په فضل د حلب د زړو بازارونو د بیا رغونې کار له نیمایي تیر کړی دی. د حلب زاړه بازارونه یوازې سوداګریز بازارونه نه دي، بلکې تاریخي او بشري اړخ هم لري.
دا بازار د ګنبزې لرونکو ډبرینو کوڅو او خاصو ځایونو څخه جوړ دی او یو وخت د ګرځندوی او سوداګرۍ نړیوال مرکز و. د دې بازارونو کوڅې ډېرې نری دي، خو له صابون څخه نیولې تر جواهراتو او جامو پورې هر څه پکې موندل کېږي.
زه له 10 کلونو وروسته خپل دوکان ته راستون شوم. وروسته له هغه چې ترمیم شو، شکر دی خدایه، زه خپل کار ته راستون شوم او بیا مې خپل کاروبار پیل کړ. لکه د ښار په زړو بازارونو کې د نورو ټولو هغه خلکو په څیر چې د الوینیناس سوق، المحمس، الحبیس او السقاطیا په څیر بازارونه کې دوکانونه لري، هغوی به هم راستانه شي، بیا به یې جوړ کړي، خپل دوکانونه به بیرته ونیسي او خپل کسب او کار به بیا پیل کړي. البته دا کوچنی دوکانونه دي، خو د داسې یو دوکان له لارې د شاوخوا 3-4 کورنیو پورې د ژوند لګښت پوره کوي.
مخکې له دې چې د سوریې ورانوونکي کورنۍ جګړه پیل شي، حلب د ګڼې ګوڼې نه ډک سوداګریز مرکز او یو ویاړمن تاریخي ښار چې نښې نښانې په ګڼو لرغونو ځایونو کې ښکاري دی. د سوریې جګړه چې په 2011 کال کې پیل شوه، لمن یې د 2012 کال په اوړي کې حلب ته ورسېده او جنګیالیو د ښار ختیځه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوسته.
البته د حلب زاړه بازارونه د حلب د کلتوري هویت یو برخه ده. نو موږ د آغا خان بنسټ د کلتوري خدماتو په توګه د دې بازارونو د بیا رغونې او خپل اصلي حالت د بیرته راوستلو کار پیل کړ، چې دا کار مو د یوې مطالعې له مخې وکړ. لکه د دې بازارونو د پخوانی عکسونو راټولول، د دوکانونو له خاوندانو سره اړیکې او د سروې پلانونو لیدل څو وکولی شو دا بازار خپل اصلي حالت ته راو ګرځو او د دې بازار کلتوري بڼه لکه څنګه چې پخوا وه وساتو.
د حلب زوړ ښار په سوریه کې له هغو څو ځایونو څخه دی چې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو لخوا د نړیوال میراث په توګه اعلان شوی دی.
د امریکا غږ د نن ورځې خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو د ملتیا نه ډیره مننه. تر بیا ښه وخت ولرئ.